سلامونه او ستړي مسی وخت د مازیګر 15 بجې سوې د مشالې ډو د نړیوي نه ساته خبرونو په ورستۍ خبري غړي کې مو زابدالحای کاکړ هرکلی کوم. په دې خبري غړي کې د پنجاب پولیسو د سیالکوټ د سرلنکای وګړي د وژنې د پیښو په تړاو نور کسان نیولې دي. دا هم د سرموزوي د دې ترڅنګ د پاکستان جمهوریت غورځنګ د نننۍ غونډې تر پاړوانی حال درکو او یو شمیر د پاکستان افغانستان پاړه نور رپورټونه بم لرو. خو په فایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټکی د پاکستان حکومت د وژل شوي سرلنکای وګړي جسد د هغه هیواد ته روان کړی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا د طالبانو له واکمنې وروسته په افغانستان کې له تاوتریخوالي د اغیزمنو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند په سفر ځي. وسم د خبرونو تفصيل. د پاکستان حکومت د وجلسبي سرلنکای وګړي جسد د هغه هیواد ته روان کړی دی. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بوزدار په ټویټر باندې لیکلي د پریانتا کومار مړی نن له لاهور سرلنکا ته ولېښول شو. هغه یو ویډیو خبره کړي چې پکې ښکاری ځینو کسانو یو تابوت نیولې چورباندی ګلونه خوړدي. پریانتا کومار د پاکستان سیالکوټ ښار په راجکونو می کمپنۍ کې منیجر و چې د دسمبر پر 3 منټه پریدل کسانو په وهلو ټکولو او وژلو وروسته د هغه مړی وسوځولې. دوی پر هغه د توهینې رسالت تور پر کړ خو په دیاله کم شواهد وړاندې نکړل. د پنجاب پولیسو د دسمبر پر 15 یعنی نن ویلي چې د هغه د وژنې په تړاوی او نور مشکوک کسان نیولې دي. پولیسو په ټویټر باندې لیکلي په نیول شو کې هغه کس هم دی چې په ادایه وژنې پلان کړی و. پولیس زیاتوي چې له تازه نیونو سره د قتل په دې پیښه کې د نیول شو مشکوک کسانو شمیر 111 ته رسیدلی دی. پولیسو د دې پیښې په تړاو 900 کسانو پر ضد رپورټ درج کړی دی. نن په اسلام آباد کې د حزب اختلاف اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ غونډه کوي. د غونډې د ایجنډا په اړه تیر ورځ په تحریک کې د شامل مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې غونډه وشوه. په دې کې د حکومت پر ضد د لانګ مارچ ترڅنګ له پارلمانه د استعفاګان ورکولو په وړاندیز هم خبرې وشوې. غورځنګ وایي د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت په هیواد کې ګرانی زیاته کړې. دوی دا تور هم پوری کوي چې عمران خان د داندلی په نتیجه کې په واک کې راغلی، خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن ټاکنې شفافې بللې دي. پیډیم وارلمخه د حکومت په ضد د پاکستان په بیلابیرو شارونو کې لاریونونه او مظاهره کړي. حکومت تور پوری کوي چې پاکستان جمهوریت غورځنګ کې شامل ګوندونه د خپلو درغلیو په ټولو لپاره اتحاد کړی دی. د طالبانو د حکومت د طالبانو د سرپرست حکومت د لوړو زده کړو وزیر عبدالله باقی حقانی د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن له چارواکو سره ملاقات کړی. د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن یو چارواکي مشال لیډو تویلی د لیدنه نن په اسلام آباد کې سویچ پکې د کمیشن یو چارواکي شایسته سهیل د پاکستان له خوا افغان زکونکو ته د سکالرشپونو په اړه معلومات ورکړل. چارواکي زیاته کړه پر دې مهال افغان پلاوی افغان زکونکو ته د سکالرشپونو یو نوې طرح هم وړاندې کړه، خو هغه دا ونه ویل چې د کی څول. پاکستان ورلمخه د علامه اقبال سکالرشپ لمخي هر کال 3000 افغان زکونکو ته سکالرشپونه ورکوي او دوه نور هم ستای چې اوسې مداخلت مسوي ده. عبدالباقی اکانی پروند لا یو څلور کزي زپلاوی سر پاکستان ته تللی وو. افغان او پاکستانی چارواکي وایي د دې سفر مقصد د لوړو زده کړو په برخه کې د دواړو لورو ترمنز د همکاریو زیاتول دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې له تاوتریخوالي د اغیزمنو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی دی. دغه ښځو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي طالبانو د امن خونې بندې کړې او هغه بندیان یې له زندانه آزاد کړې چې له ښځو سره په تشدد تورن ول. امنیسټي انټرنیشنل له شپږویشت افغان ښځو سره د مرکو پر بنیاد یو رپورټ جوړ کړی چې وایي چې د تشدد قرباني مېرمنې او همدارنګه رنګا د امن خونو مسولان، مدافع وکیلان، قاضیان، د اړوند ادارو چارواکي او د شوزو د خوندیتوب په دې پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د سازمان سیکرټری جنرال انګیس کالامارت ویلي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس تاوتریخوالي قرباني شزي او نجونه اوس له پامه غورځول شوې دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند سفر کوي. د دې سفر مهمه برخه د دواړو وادون ترمنس د انرژي او وسلو سوداګانې دي. دا سفر په داسې حال کې دی چې هند د 15.4 ارب امریکای ډالر معاملې لمخې له روس څخه د S-400 فضايي دفاعي میزایل سیستم ترلاسه کول پیل کړی دی. د پوتین او هندي وزیر اعظم نریندر مودي ترمنس به نن ماښام ملاقات وي. د هند د خارجه چارو وزیر په ټویټر باندې لیکلي چې د دفاعي همکاري او وړو وسلو اخیستو په لړ کې به یو شمیر قراردادونه او تړونونه لاس لیکسي. د خبرونو پای تاسو خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې د دغو ترڅنګ ځینې نور مهم ریپورتونه به ولرو. د پنجاب پولیس وایي په سیالکوټ کې د سرلنکای وګړي د وژنې پیښې په تړاوي تر دې وخته 110 کسان نیولي. د پنجاب په سیالکوټ کې د سرلنکای وګړي تر وژل کېدو وروسته په پاکستان کې دا باز توسوي چې خلک قانون ولې تر پښو لاندې کوي. د قانون چارو په وایي
په پاکستان په شمول کې یو سړی غلط کار وکړي بیا ول ځنې خلک ورشي او هارون هم ول واشي. دی وژنه هم خلک د پولیس وغیرہ نه لريږي ولټه ځکه چې هغه ته پته چې خلک ما سپورټ کوي.
پاکستان جمهوریت غورځنګ وايي د حکومت رنګولو پر لارو چارو د بحث لپاره نن غونډه کوي. د سیاسي چارو یو پو وايي
او دا ټول لګیا دي کوشش کوي چې په ست طریقه باندې صرف دومره احتجاج ریکارډ کړي چې عام ولس دا احساس ورکړي چې دا عمران خان حکومت ختمولو لپاره موږ خپل پوره کوششونه وکړو.
په پاکستان کې د خبريالانو او د رسنۍ کارکونکو د خوندیتوب لپاره قانون جوړ شو. آیا دا به عملي شي؟
نو دا پاکستان کې ډېر لوی مسله دا دی چې قانون جوړیږي بیا امپلیمنټیشن نه کوي. ډېر لوی مسله خو دغه ده. صافي چیز غواړي، صافي غواړي، څوک رکاوټ وانه چي.
د تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل په لکه څنګه تاسو په خبرونو کې والي د پاکستان حکومت د وژل شوی سرلنکای وګړي جسد د هغه هیوا ته رہی کړی دی. د پنجاب پولیس وايي په سیالکوټ کې د سرلنکای وګړي د وژنې په پیښه په تړاوي تر دې وخت یو سل یو دیش کسان نیولې دي. دا له خبرسته ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د سرلنکا له سمشه سره خبري وکړي او هغه ته ډاډ ورکړي چې په دې پیښه کې ککړو کسانو ته به خامخا سزا ورکوي. د سرلنکا له سمشه هم په ټوټر لیکلي او حکومت یې باور لري چې د عمران خان حکومت به سره ژمنه پوره کړي. په دې اړه نور تفصيل د شانواز ترګزي په ریپورت کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هغه تن ته چې د دسمبر په 3 په سیالکوټ کې د سریلانکا شهري د تشدد د بچ کولو کوشش کړو ورته دغه کوشش په بدل کې د تمغه شجاعت یا د میړانې د میډل ورکولو اعلان کړي. دغه تن ملک عدنان نومیږي او په سیالکوټ کې د لوبو د سامانونو جوړولو د کمپنۍ یو مشر دی. د وزیر اعظم لخوا دغه اعلان د دسمبر په 15 د هغه د ټویټر د لارې شوی چې په کې لیکلي د ټول قوم لړخه د ملک عدنان بهادری او اخلاقي جرأت ته سلام وړاندې کوم ځکه دې تن خپل ځان په خطر کې واچاو خو د پریانته دیوا د نه د بچکولو کوشش کړي. په ټویټر د ملک عدنان ځنی هغه ویډیوګان هم خوري شوی چې د پیخي په وخت هغه خلکو ته چې د سریلانکا شهري وژلو ورته ویل چې دغه تن به پولیسو ته حواله کړي، اف آی آر به هم پر درج کړي خو خلکو لخوا نه اوازونه لګول شروع شي. د دسمبر په 3 په سیالکوټ پنجاب کې د لوبو د سامانونو جوړولو د یوې کمپنۍ یو مشر چې د سریلانکا اوسیدونکو د یوې درنې ډلې لخوا په مبینه ډول د مذهب د سپکاوي په تور وژل او مړی سوځول شوی. د پنجاب د پولیسو لخوا هم د دوی په ویریفایډ ټویټر اکاونټ د دسمبر په 6 سهار دوی لیکلی په 13200 ساعتونو کې په دغه پیښه کې ککړ وطن نور هم نیولې شوی چې د گرفتار شوی شمیره 131 رسیدلی. په دغه پیښه د پاکستان د حکومتي او اپوزیشن ډلو لخوا یو شان خبرونه مخ ته راغلي او دواړه د دغه پیښې غندنه کوي. د پاکستان د وفاقي حکومت ترجمان فواد چودري د دسمبر په 4 په یو ټویټ کې لیکلی مونږ په ټولنه کې ټایم بمونه لګولي که دا مناکار نه کړل دا به وچوي. وخت لږه د شګو په شان د لاسونو خوېږي. دی اړخ ته ډیره توجه پکار ده. نوموړي د دسمبر په 15 یو نجی ټي وي چینل آج ته د دغه شان پیښو د زیاتېدو وجوهاتو کې تر ټولو اوله وجه داسې بیان کړه. دی وای بنیادی مسله زمونږ سکولونو او کالجونو جوړه کړې ده. هغه ته چې د 6 نه تر د 14 ټولګي پورې چې زمونږ کم تعلیم دی هغه باندې د دوباره غور کولو ضرورت دی. د پنجاب پولیسو د دسمبر په 15 په خپل ټویټر اکاونټ دا هم لیکلیو دوی د سی سی ټی وی او موبایل ټلیفونونو د کالونو په مرسته ملزمانو ته د رسیدو کوشش کوي. دا سی ډیر تنان چې د خپلوانو کره پټ شي پکې زیاتره نیولې شوې دي.
په دغه پیخه د جماعت اسلامي ډلې پاکستان پیپلز ګوند مسلم لیگ نواز عوامي نېشنل ګوند جی یو آی اف او نور سیاسي ډلو مشرانو خفغان هم خودلې دي او دغه پیخي غندنه هم کړې ده د مسلم لیگ نواز ډلې مشر او پخوانی وزیر احسان اقبال هم دغه پیخي غندنه کړې او نوموړي آج ټي وی سره په خبرو کې ویلي
ہمیں
محاسبے کی دی وے مونږ ته د خپل احتساب ضرورت ته چې مونږ زینو ډلو ته اجازه ورکړې چې هغه مذهب د خپل سیاست د پر استعمالوي د خلکو د جذباتو سره لوبي کوي او هغه خلک په لارو کوسو کې د سزا او د جزا ورکوړو د پر را پاروي
جسټس په اوبارته هن
د پاکستان سیاسي سماجی او زیاتره مذهبي ډلو هم دغه پیښه ډیره غندلې ده او ویل شوی هر څوک چې د حکومت اختیار په لاسو کې اخلي باید د قانون د لاندې د ورته سزا ورکړي شي ځکه د داسې پیښو مخنیوي د وخت ضرورت دی
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرې احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
د پنجاب پولیس وای په سیالکوټ کې د مذهب سپکاوی په تور د یو سرلنکای تند وژنی او سوزولو په مقدمه کې د ککړو کسان نیولو ته دوام ورکړی د دسمبر په 3مه د یاد شار د یو کارخانه کې سوي د دې پیش پلټ کې پولیسو د 900 کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده په پاکستان کې د وړاندې وخت پر وخت دا ډول پیش سوي دي دا چې خلک ولی پر ځای د دې چې تورن کس پر ضد په تانه کې رپورټ درج شي قانون په خپل لاسونو کې اخلي زموږ همکار منور شاه په دې حق له څېړونکو سره خبرې کړې دي
د پنجاب پولیس وای په سیالکوټ کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو سری لانکای تند وجنې او سوزولو په مقدمه کې نور شپږ مشکوک کسان نیولې دي د دسمبر په 15مه د پولیسو په رسمي ټوئیټر باندې لیکل شوی چې دا کسان د ویډیو غانو او ټلیفوني معلوماتو په اساس نیول شوی دي د دسمبر په 3مه د سیالکوټ په یو کارخانه کې د سریلانکا د یو وګړي د وجنې مقدمه کې پولیسو د 900 کسانو پر ضد رپورت درج کړي او تر اوسه لږونه کسان نیولې دي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې وخت په وخت د تشدد دا ډول پیښې رامنځته شوي چې پکې خلک بلوشوي او قانون یې په لاسو کې اخیسته دي لدی وړاندې د روان کال د نومبر په 28مه د خیبر پښتونخوا 400 ضلع په مندنی کلی کې بلوګرو ورسته له هغې ویټانه او د پولیسو شپږو چوکیو ته ور واچو چې پولیسو ورته د مذهب پس پکاوي تورن سره د حواله کولو نه انکار وکړ دا راته هم په 400 کې سکهال د اکتوبر په 28مه د یو تن تر وجل کې دوه ورسته قهرجنو مظاهرینو د مبینه قاتل کورته اور واچو او هغه یې پکې ژوندې وسوځو هم په سیالکوټ کې د 2010 کال د اگست په 15مه بلوګرو د غلا په تور دوه ورونه په وهلو وجلی وو خو پښتنه دا ده چې خلک ولې پر ځای د دې چې د تورن کس پر ضد مقدمه درج کړي قانون په خپل لاسو کې اخلي په پیښور پوهنتون کې د ټولن پوهنې یا سوشیالوجي د سانګې استاد ډاکټر نور سناودین د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل په کوم هیواد کې چې په ټولنی زکاچا په ناسام کار او تشدد کې ککړ کاسته بد نه قتل کیږي نو هلته خلک په اسانه بد کار او تشدد ته مایل کیږي
کله چې سړی یو قانون پر خپل لاس کې اخلي نو هغه ګوري چې به نقصان شي سبب د جیل ته ځم پنځه مله بخې ځم او سبب دا کیږم نو دا شی زنه خلک کوي ساری چې بس نه دا خط غلط کار مکوا خو چې کوم ملک پاکستان په شان ملک کې یو سړی غلط کار وکي بیا ول زنه خلک ورشي او هارون هم ول واچي نو هغه معاشره کې د دې مطلب چې دا غلط خلک ستای نه کوي دی وجنه هم خلک د پولیس وغیرہ نه لريږي ولټا ځکه چې هغه ته پته چې خلک ما سپورټ کوي مثال کې ته خبر کې خلکو راغې په عدالت کې یو کس وښتو او هغه نه خلک خیال کو هیرو جوړ کو هارونا مرونا غم دوغوتی چې تکړې وي د وکټ نشانه یو کړو جوړې ماډر خخر خکار وکړو
ډاکټر نور سناودین زیات کړه چې ریاست هم د سخت دریزو تنظیمونو په وړاندې نرمي خایي او د ته پکتو عام خلک دا فکر کوي چې څنګه سخت دریزو تنظیمونو ته قانون په لاس کې د اخیستلو سزا نه ورکول کیږي نو داسې دوی هم د سزا نه بچ کېدل شي د پېښور های کورټ د وکیلانو اتحادیه یا بار اسوسییشن مشر ارباب عثمان وای په ټولنه کې خلکو ته انصاف نه ورکول کېږي نو خلک د انصاف لپاره د قانون د احترام پر ځای د خپل سوچ او خوخي مطابق اقدام کوي.
تشدد چې کم دی نو د دې خو ډېر اړخ کې دی شي چې راځه ولې کېږي. لومړی خدا دې چې کله په معاشره کې انصاف کم شي نو بیا داسې دونه شروع شي. امن او امان مسله دا چې کله پولیس والا شي یا دغه شي امن او امان والا چې کم دغه دي دا خلک چې فرض کا خپل کار صحیح طریقې سره نه کوي نو دې سره چې کم دی نو هغه اعتماد د خلکو چې کم دی ختميږي. نو دې وجه نه کله نه کله هغه زیاتې موشي راوي نه نو هغه خپل هغه چې کم دا وی اوسوي نو هغه پاتې بل اړخ چرته موقع ملاو شي نو هغه وباس نو دا هغه لکه فوری سبب خو جوړ شي هغه وخت را خداغه شاته چې کوم عوامل نو هغه دادي.
ارباب عثمان زیاتوی عدالتونه د انصاف ورکول لوی سرچینه ده خو هغه هم د پولیسو د رپورت او تحقیقاتو پر وړاندې فیصله کوي او که پولیسو خپل ځمواري په خطو غنوي تر سره کړي نو په عدالتي فیصله کې هم متاثر خلک له انصاف محروم پاتې شي. په پاکستان کې د بلوګرو لخوا د تشدد او ورستیو پیښو په تناظر کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله یاز وړاندیز کړی چې حکومت د پټولنه کې د تشدد عوامل او د دې د مخنیوي لپاره د اقداماتو په لړ کې د کارپوهانو یو کمیشن جوړ کړي. نو مولي د دسمبر په 15 مشال ریډیو سره خبرو کې ویل کله د حالاتو مخنیوي و نشي نو صورتحال بلا پسې خرابيږي.
زه دا محسوسوم چې یو قومي جذباتي یو صورتحال پیدا شولې خلق د اسلام روح چې کوم دی سپیرټ شاید چې پاغې نه زیات اسلام ظواهر کې دی هغه طرف ته ډیر زیات روان دي او زما خو اوس هم دا اصرار دی چې د دې ضرورت اوس دا دی چې یو د ماهرینو قومي کمیشن د دې جاج والی چې دا صورتحال ولې دې طرف ته روان شو د دې رجحاناتو د میلاناتو اسباب څه دي او د دې تدارک څنګه کې دی شي.
د ډاکټر قبله یاس په وړاندیز لا هم حکومت سندې ویلي خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د سیالکوټ پیښې په تړاو باندې نیولې کسان ارومرو مقدمه کیږي. دا راز د خیبر پښتونخوا پولیسو د 400 ضلع مندړنی تانه او چوکیانو د لوټلو او سوځولو په تور واو یا مشکوک کسان نیولې دي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګون نشو آغاز شوه ده په هټ تور کې د خپل
څور نوالو لړمانان پورې کېږي چې څو اتین څو یا پورډر شو یا ستل کا خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې د وربندې مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوج کې
د خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
او سم یو بل رپورت راځو. پاکستان جمهوریت تحریک ویلي چې د عمران خان په مشرۍ د تریک انصاف حکومت هړنګو لپاره پر لارو چارو بیا غور کوي. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا د اسلام آباد پر لور تر حکومت زد لانګ مارچ وړاندې له پارلمانه د استفاګانو پر کولو ټینګار کړی. خو د مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف دریز لري چې د لانګ مارچ ترڅنګ په پارلمان کې دننه د متحده اپوزیشن سره په ګډه د حکومت ختمولو هڅه هم یو لار ده. غلام غوث په دې اړه ریپورت لري.
نن د دسمبر په 16 نیټه په اسلام آباد کې د حکومت په ضد د حتمی تګلارې جوړولو لپاره په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوندونو د مشرانو غونډه رابللې شوې ده. د دې غونډې نه وړاندې 13 ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون در مرستیال مشر شاهد خاقان عباسی په مشرۍ د جمهوری تحریک د سټیرینګ کمیټې غونډه هم ترسره شوې وه چې پکې د حکومت رانسکورولو لپاره د پارلمان نه د استفاګانو کولو او د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ کولو په سپارښتنو خبري اترې شوې دي. په جمهوریت تحریک کې د شامل شپږو ګوندونو بیلابیلو سیاستوالو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا په دې خبره ټینګار کوي چې د لانګ مارچ نه وړاندې دي د پارلیمان نه استفاګانې ورکړې شي. په دغه اړه په پی ډی ایم کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام پی ویان عبدالجلیل جان وایي د هغوی د ګوند مشر مولانا فضلالرحمن د لومړۍ ورځې نه دا دریځ لري، ولې د جمهوری تحریک د برقرار ساتلو لپاره خپل فیصله په نورو ګوندونو نه مسلط کوي.
چونکه سیاسی مشاورت کې اتفاق رائے رانغه، نو بیا مولانا صاحب د خپل موقف دیو باندې مسلط نه کو، او د اپوزیشن د خلکو د غرای احترام یو کو استیفه ورنه کې تاریخ ته مونږ لاړو، تاریخونه مو چلول، جلسې مو کې، جلوسونه مو کول. نو موږ همیشه دا وو چې حکومت باندې د دباو اچولو کم زرای دي کم طریقې دي هغه همیشه استعمال کول بکار دي، چې موږ د حکومت خلاف یو ټیک ټاک لانګ مارچ اعلان وکړو او ټیک ټاک حکومت خلاف احتجاج وکړو، ځکه عوام د وخت ډېر زیات پریشان دي، د مهنګای د لاسا، د بیروزګارۍ د لاسا.
د پاکستان جمهوری تحریک نه د پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د وټل روستو اوس مهال په جمهوری تحریک کې شپږ ګوندونه پاتې دي، او په دغه ګوندونو کې د تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون مشر او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف په څلورمه نیټه په لاهور کې په خبري غونډه کې ویلي وو چې د پی ډی ایم نه وټلي ګوندونه د حزب اختلاف سره په پارلیمان کې ملګري دي، او د حکومت رانسکورولو لپاره د لاریونونو ترڅنګ دوی د پارلیمان لار هم کارولی شي. د دې لانګ مارچ باره کې به په شپږمه نیټه د پی ډی ایم په غونډه کې بحث کیږي، او موږ سره نورې لارې چارې هم شته. په پارلیمان کې دننه د حکومت د بدلولو په اړه به هم د متحده اپوزیشن سره مشاورت کوو، او د ګرانۍ په ضد به هم لاریونونه راوباسو. په روانو سیاسي حالاتو می د خبریال او سیرونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په پارلیمان کې دننه یا د پارلیمان نه بهر د حزب اختلاف ګوندونه د حکومت د رانسکورولو هیڅ رقم سنجیده هڅه نه کوي.
د حکومت ختمولو د پاره سداسې سنجیده غون کې کوشش د غټو پاټو د اړه نه کیږي لګیا دی، نو دا سخکاری او دا ټول لګیا دي کوشش کوي چې بس ته ریکه باندې صرف دومره احتجاج ریکارډ کی چې عام اولس دا احساس ورکړي چې دا عمران خان حکومت ختمولو لپاره موږ خپل پوره کوششونه وکړو، او دې ټول په دې خبره باندې پوهې دي که د عمران خان حکومت ختمیږي په دې وخت کې، نو په دې فائده به دې ته رسي، خو د دې فائده به عمران خان ته هم رسي، او د هغې فائده به ځکه هغې ته رسي چې هغه به وویل چې ګوره ما ته خو پوره وخت میلاو نه شو، او دې خلکو زه کار ته پرې نه خدم ګینې، ما خو بس ایله دا کار ایله را سمولو.
حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د تحریک انصاف د حکومت د راوستلو لپاره د ټګۍ کولو تورونه په بیا بیا رد کړی دي، او وفاقي وزیرانو په بیا بیا دا هم ویلي دي چې د دوی حکومت به خپل عیني موده پوره کوي، خو په پی ډی ایم کې شامل ګوندونه وایي د حکومت په ضد به د دسمبر په شپږمه نیټه د پی ډی ایم د مشرانو په غونډه کې مهمې فیصلې کیږي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې د نه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیما، او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
د د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خبريالانو د خوندي ساتنې هغه قانون لوی بریا بولی چې د نومبر په میاشت کې له قومي اسمبلی منزور شو. د دې قانون تر مخه به داسې یو کمیشن جوړ شي چې خبريالان کولای شي خپل هر مسله ورته د حل لپاره وروړي. د حکومت خبره د قانون خبريالانو ته د کار او ژوند حفاظت برابروي، خو خبريالان شکایت کوي چې په دې قانون کې ځینې خبري داسې دي چې د ریاست لخوا د آزادو رسنیو مخه پرې نیول کېدای شي. په شرګواش په دې اړه دا رپورٹ جوړ کړی دی.
د پاکستان د خبريالانو وفاقي اتحاديه پي اف يو جي وای د رسنیو سره د کارکونکو د خوندي ساتلو لپاره راول شوې قانون باید یوازې تر کاغذونو پاتې نشي او په بشپړ ډول دی عملي شي. د دې اتحاديه مشر شهزاده ذوالفقار د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په میاشت کې له پارلمانه د منظور شوې قانون هرکلی کوي، خو په پاکستان کې ستونزه د قوانینو د نشتون نه بلکې د عملی کولو ده. هغه زیاته کړه له همدې وجه خبريالان ویریږي او تحقیقاتي کار نشي کولای.
ایدیل خو نه دی، شروعات شه دی، باقی خو لوی خبر از وې چې کنسرن دی هغه د امپلیمنټیشن. نو د پاکستان کې ډیر لوی مسله دا دی چې قانون جوړیږي بیا امپلیمنټیشن نه دی. ډیر لوی مسله خو دغه دی، مطلب دغه چا سره چې دی د نور ګروپو سره خوستاست لوی مسله نه دغه چې د دې څه د مسله یې نه انویسټیګیټیو رپورټینګ چیرې دی پاکستان کې ستا ما په نظر کې خو نه ستا کزه کنفلیکټ ایریا کې تلم نو یو ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر ماتوائی سے بنا سے بھائی بولنا سے بھائی قانون دینا سے چیزیں سمپلائی وائی نا تے خود تل نہیں صافی چیز غواڑی صافی غواڑی سوک رکاوٹ وانا چاہیے.
د خبرلانو د خوندي ساتنې نړیوالې کمیټې سی پی جی د راټول کړو معلوماتو تر مخه په پاکستان کې له 1992 کال څخه تر 2021 پورې 13 خبرلان وژل شوي او په سلګونو نور په بیلابیلو وختونو کې بندیان شوي دي. د ادارې په خپل ویب سټ لیکلي چې په پاکستان کې خبرلانو ته له وسلوالو ډلو مافیا او امنیتي ځواکونو ګواښونه موجود دي. د تحریک انصاف حکومت لخوا راوړل شوی نوی قانون کې ویل شوی چې دغه ګواښونو او نورو شکایتونو اوریدو لپاره به اوس یو کمیشن جوړیږي چې غړي به د خبرلانو استازي او حکومتي چارواکي وي. همدارس په دې قانون کې د رسنیو ادارو ته ویل شوی چې خامخا به د خبرلانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي او د ضرورت په وخت پور سره مالی مرسته کوي. د دې ترڅنګ خبرلانو ته دا حق ورکړل شوی چې د تنخواه د ځنډیدو په صورت کې د دفتر مشر په خلاف حکومت ته شکایت وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د دسمبر په 2مه نیټه په اسلام آباد کې د دې قانون د تشریح کولو په وخت وویل چې دا د تحریک انصاف حکومت بې ساري اقدام دی
او بډی کمپریهنسیو
ډیر هر اړخیز قانون مراوړې دی. په نړیواله کچه دا تاثیر ورکول کیږي چې په پاکستان کې د رسنیو ازادي نشته. که په پاکستان کې دا ازادي نه وي نو بیا خو په هیڅ ځای کې نشته، ځکه چې موږ له هر بل هیواد ډیر آزاده میډیا لرو. مسلمان هیوادونه او د لومړی کچې پرمختللي هیوادونه هم په موږ پسې نشي رسیدلی کله چې هم د رسنیو د آزادۍ خبره کیږي.
خو د خبرلان لپاره کارکونکي نړیوالې ادارې بې سرحده خبرلان د 2020 کال په ریپورت کې وایي چې په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي او له همدې کبله د ملک د 180 هیوادونو په لیست کې په 145 نمبر دی. د ادارې د خبرلانو د خوندي ساتنې دا نوی قانون بې معنی بللی او د دسمبر په لومړۍ نیټه یې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت په دې کار سره د رسنیو خاموشه کول غواړي. په خبر پاڼه کې د قانون په شپږمه دفعه یا ماده نیوکې شوې چې په کې راغلي د غلطو معلوماتو خپرونکو او نفرت پرونکو رسنیو پر ضد به جنایي مقدمه درج کېدل شي. بے سرحدہ خبر اعلان وای حکومت نفرت پارونه او غلط معلومات نه دی تعریف کړي او د دغه اصطلاحاتو په مجهوله ساتلو سره بعد د هغو خبر اعلانو پر ضد ګامونه اخلي چې د حکومتي پالیسي او پاړه تنقیدی ریپورتونه جوړوي. په 2013 کال کې د خیبر پختونخوا سره شامل شوی او د پاکستان تر عین لاندې راغلو قبایلی سیمو خبر اعلان هم له دې قانونه ډېری هلې نه لري. آزاد خبریال رسول داوړ د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی ضلعو کې نه په بشپړ ډول عدالتونه شته او نه هم پولیس نظام، نو ځکه د ډیرو امنیتي مسایلو په اړه رپورت ورکولو ډډه کوي.
اوس پورې ګڼل کیږي چې دا قبایلی ضلع نه بلکې دا غزړه پټه ده. سیفټی هم نشته یاره، اوس پورې لښته ده ځکه چې هغه شان اکسس ته چتور راځي کېږي. فار اگزامپل وزیرستان کې روزانه باندې ټارګټ کې لیکي کوم کېږي کته د دې په ځانه
دا پاکستان د اطلاعاتو وزارت تر مخه په دې ملک کې 112 څخه ډېر ټلویزیون چینلونه، 233 ریډیو سټیشنونه او 200 ورځنۍ او 19 ورځپاڼې موجود دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو اوری او مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم تاسو دغه خبرونه اوریدلای سي. د خبرونه نیمای یعنی 15 بجې کېدون کې دي. د خبرونو لنډیز راوړو او لنډیز وروسته بیا یو شمېر رپورټونه در وړاندې کوو. د پاکستان حکومت د وجل سوي سرلنکای وګړي مړی د هغه هیواد ته روان کړی دی. د پنجاب وزیرالا عثمان بزدار په ټویټر باندې لیکلي د پریانتا کومار مړی د دسمبر په 16 نیټه له لاهور سرلنکا ته ولېږدول شو. هغه یو ویډیو خپره کړې چې په کې ښکاري ځینې کسانو یو تابوت نیولی چې ورباندې ګلونه خواره دي. پریانتا کومار د پاکستان سیالکوټ ښار په راجکوټ نومي کمپنۍ کې منیجر و چې د دسمبر په 3 نیټه پارېدلو کسانو په وهلو ټکولو تر وژلو وروسته د هغه مړی وسوځولی. دوی پر هغه د ټولنې رسالت تور پور کړ. په دې اړه کوم شواهد وړاندې کړي نه وو. نن په اسلام آباد کې د حزب اختلاف اتحاد پاکستان جمهوري تحریک غونډه کوي. د غونډې د ایجنډې په اړه تېره ورځ په تحریک کې د شامل مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې ناستې وشوه. په دې کې د حکومت پر ضد د لانګ مارچ تر څنګ له پارلمانه د استعفاګان ورکولو پر وړاندیز هم خبرې وشوې. د طالبانو د حکومت د لوړو ټکو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د پاکستان د لوړو ټکو کمیشن د چارو افسر ملاقات کړي. د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن یو چارواکي مشالیډو ته ویلي دا لیدنه نن په اسلام آباد کې سوي. چوکې د کمیشن یو چارواکي شایسته سهیل د پاکستان له خوا افغان زده کوونکو ته د سکالرشپونو په اړه معلومات ورکړل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې له تاوتریخوالي د اغېزمنو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی. دغه ښځو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي چې طالبانو د امن خونې بندې کړي او هغه بندیانې له زندانونو آزاد کړي چې له ښځو سره په تاوتریخوالي تورنول. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند سفر کوي. د دې سفر مهمه برخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د انرژي او وسطو سوداګانې دي. د پوتین او هندي وزیر اعظم نریندر مودي ترمنځ به نن ماښام ملاقات وي. د هند خارجه او چارو وزیر پر ټویټر باندې لیکلي چې د دفاعي همکاري او وړو وسطو اخیستو په لړ کې به یو شمېر قراردادونه او تړونونه لاسلیک شي. تاسو د خبرونو لنډیز ته غوښواست او سم د خبرونې دوه مینیمه ترغلی او سپکې بیا یو شمیر رپورټونه لرو. په کابل کې یو شمیر شزینه فعالانو د شوزو پاړه د طالبانو د مشر حبیب الله خونزاده د خبرسوی فرمان پاړه د خبرګون شولې او وایي د افغانستان شزي غلامی نه دي او باید د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي. دوی د دسمبر په 15 په یو غونډه کې ول د طالبان لخوا د شوزو حق نه باید دیوازي په واده پوری محدود سي بلکې اسلام شزي لکار او زده کړی زخم نه منل کوي او دوی ته باید د حق ورکړل سي. د دوی په خبره طالبان باید د شزو ټولو کونه دیوازي په مهر او د واده پاړه د دوی په خوشي پوری محدود نکړي. د شزو پاړه د دسمبر پر 3 د طالبان د مشر په فرمان کې دیوازي د واده اړوند مسال باندې تمرکزو. جزئیات په دې ریپورت کې.
د شزو پاړه د طالبانو د مشر فرمان ته د خبرګونونو په دوام یو شمیر فعال خصو په کابل کې په دې اړه خپل دریس خودلې. دوی وايي په دې فرمان کې د افغانستان د ټولو خزو اړتیا او تپام نه ده شوی او افغان خزې او نجونې لا ډیر کار او زده کړو ته اړتیا لري. د غونډې یو ګډونواله هدا خاموش وايي
هدف برگزاری د دې غونډې یو موخه د طالبانو او وروستای فرمان دی و موږ خپل خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسو. د خزو حقونه کار زده کړه او ګډون نه باید یوازې په مهر او واده پورې محدود سي. دا یو سپکاوی دی. هغه ډول چې خزې د واده او مهر د انتخاب حق لري دغه ډول د کار او زده کړې هم لري. خزې د خپل ځان او اولادونو درتنونکو په اړه اندېښمنې دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هم د جمعې پورې د دې فرمان لخبرې د ورسې ازادي راډیو ته وویل په دې فرمان کې د خوځو د حقونو په اړه کومه اساسي ژمنه نه ده شوې. مدني فعاله پروانه ابراهيم خيل هم وايي خوځي اونجونې ډېر حقونه لري چې باید بحث پرې وشي.
مګلا ډېر حقونه لرو چې باید په اړه بحث وسی. کاشکې مولا حبت الله د خوځو د واده پر ځای د هغوی د کار او زده کړو په اړه خبرې کړي وای او خپل اعلامیه کې دا هم لیکلي وای ځکه بے سواد ټولنه ثبات نه لري.
افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي اساسي هم په دې اړه خپل لیدلوري بیان کړي. کڅام ټام وېست دا فرمان ستایل خو زیاتوي د افغان ټولنې په هر برخه لکه زده کړې کار سیاست او رسنیو کې د خوځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډېر څه ته اړتیا شته. د غونډې یو بل ګډونواله صفیه اکبري وایي خځې له زده کړې او کار سربېره سیاسي مشارکت هم غواړي.
اعلامیه کې امارت اسلامي دادن
د اسلامي امارت په اعلامیه کې واز دومره ویل شوی چې خزي د په زور واده او بدو کې نه ورکول کیږي. خزینه باید په دې دوه حقونو پورې محدود شي. موږ د سیاسي مشارکت زده کړې او کار حق هم لرو.
و موږ خپل په دې اړه د طالبانو د حکومت دریز هم ولرو، خو وایاندو یعنې زموږ له ډیرو اړیکو سره سره ثواب را نه کړ. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویاناو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي وو په دې فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې په زور د ښځو ودول په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته نکاح ته مجبورول منع کړل شوي او تر خواهی په مهر او میراث کې د هغوی حق ثابت یاد شوی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په زور او په کم عمر کې د ودونو لوړه شمیره لري. د مخکنی جمهوري نظام پر مهال د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کورنۍ تاوتریخوالی او د میندو د مړینې دوه لوی لاملونه په کم عمر او په زور ودونه بللي وو.
تاسو د افغانستان په اړه رپورټ اوریدئ. پاکستان ګاونډي هیواد افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي او درملنې لپاره د وړې او بخشي د ناروغي د درمل لپاره د وړیا دواینو لژول پیل کړی دي. د پاکستاني چاروک په نه د افغانستان د ولس د سونزو کومولو له هغه هیوا سره د کلک اړیکو لپاره به دا ډول مرستو ته دوام ورکوي. لکه چې افغان طالبان په افغانستان کې د خپل واکمنۍ اعلان کړی، په هغه واد کې ګڼ شمیر بشري ستونزې رامنځته شوی چې د خوراکي شان ترڅنګ د درملو نشټوالی هم مهمه ستونزه ده. د مشالې خبريال شبیر مجان پر ریپورت جوړ کړی.
د پاکستان د دوایانو شرکتونو سازمان یا پاکستان فارماسیوټیکل مینوفیکچرز اسوسییشن لخوا په 15 دسمبر اعلان تر مخه دوی په وړومبي مرحله کې د 25 ارب روپو دوایانې یا داروګان ویړیا د کراچۍ څخه لیکدول پیل کړی دی، چې هلته به د بیلابیل وبایي او نور یو شمېر عام ناروغو درملنه پرې وشي او وایي چې څو ورځې پس به د 100 ملیون روپو نور دوایانې او سامانونه هم لیږي. پېښور پوهنتون کې د جرنلزم استاد پروفیسر ډاکټر عرفان اشرف چې د افغانستان په حالاتو ژور نظر لري وایي چې افغانستان موجوده وخت نړیوال امداد ته ډېره اړتیا لري او باید ورسره مرسته په بیړنۍ بنیادونو وکړي شي.
په افغانستان کې څه کوم صورتحال ده؟ لیکن دراسه هغه د کشمیر او فلسطین نه زیات خراب ده. په افغانستان کې څه چلی ده او هلته کې موسم څه کوم ده؟ دا یخ موسم ده، په هغه کې د خلکو روزګار او د څه وسیلې درک نه لګي، د خوراک درک نه لګي او مخکې ایمرجنسي غونې صورتحال ده. سیمه ایز څه کوم هېواد ملکونه دي او همدغه څه ګاونډي ملکونه لکه پاکستان شو، انډیا شو، چین شو، د ازبکستان، ترکمنستان، د دې ټولو ذمېداري جوړیږي. بل د هغوی پیسې خخي پاکستان طرف نه څه کوم دا سامان روان ده په دبنې زده او وایم چې یو طرف ته خو کم ده، خو دا ډېر کم دمونه دي. که تاسو وګورئ
نوموړي جاتوي چې د ټولو غټه سیمواري دا وخت د نړۍ نه علاوه د موجوده طالبانو حکومت جوړیږي، چې کنور چاته وای او کنه وای خو خپل ګورنډي هیوادونو نه په خلاص مټ د خپل اولس لپاره د مرستو غوښتنه وکړي.
د ټولو نه لوی ذمہداري خو دا د افغانستان په وخت کوم د طالبانو پالت حکومت ته اگر چې هغه پر رسمي توګه په دنیا کې نه منل شوی، خو بیا هم خو دا
دا سیاسی چارو کارپوه قریش خټک وای دغه ستونزې کمولو او اعتماد سازی لپاره باید د افغانستان سره پولی په مکمل توګه د تجارت لپاره پرانستل شي.
پاکستان ملکات
بلخوا ته پاکستانی خارجه چارو وزارت پریکړه تر مخه د هندوستان نه د غنمو او د ویانو د افغانستان ټکونه پاکستان کې د تورخم د لارې اجازت هم په دې غرض ورکړل شو چې د افغانستان د ولس مرستې وکړي شي او د دې پریکړې افغانستان کې موجود طالبان حکومت هم هرکلی کړی دی. بلخوا ته د صحت نړیوالې ادارې هم د هدا قانونو نړۍ خبردار کړی ده چې افغان ولس د صحت او خوراکي خطرناک ستوندو سره مخ کېدی شي، نو باید د دوی مرستې وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو
د مخام تر شپګو
په سواد کې اخبار پلورین کې وایي په تیرو شاخه یو لسیزه کې د اخبارونو خرڅلاو تر 15% پوری کم شوی دی. دوی د دې وجه د ټولنیزو شبکو او انټرنیټ دود دل شي وایي د اخبارونو زرګونه خرڅون کې اغیزمن شوی دی. دوی لمشال ریډیو سره په خبرو کې دا اندیشنه هم شولې چې که د اخبار خرڅلاو نورم کمی شي نو شاید ډیر اخبارونه خپل خرڅلاو ودروي. خو د اخبارونو مالکان وایي د اخبار لوستونکو کم شوی نه دی بلکې اوس یې زیاتره خلک انلاین لولي. نیاز احمد خان په خپل رپورت کې په سواد کې د اخبار بازار خرابېدو ته کتنه کړې ده.
د آل سواد هاکر اسوسیشن صدر 55 کلن عبدالوهاب چې د تیرو سلورو لسیزو راسي اخبارونه خرڅوي وایي چې تیرو سو کالو راسي د اخبارونو خرڅ کم شوی چې ورسره په زرګونو اخبار خرڅونکو متاثر دي. دی وایي چې زیاتره هاکرانو نور کاروبار شروع کړی.
اخبار چې څنګه په پریس کې چاپ شي نو د قشان دی دوی فیسبوک لور کی نو چې دوی فیسبوک لور کی نو چې څوک په 12 بجې خینه هغه لاول وګوري بیا سار زمنګ نه څوک اخبار علی نظامنګ لاډیر غټ نقصان نه کړل. دا په پاکستان کې تقریبا 130,000 اخبار فروش دي. لکه دا 130,000 کسان چې دا بے روزګار شوی دي. بل طرف ته چې کندانو د حکومت د طرف هم دي اخبار فروش ته سریلی په سمراهاتو لکه دا نشتی.
عبدالوهاب زیاتوی چې کال 1995 پورې به په زرګونو شمیره سره اخبارونه خرڅېدل. خلکو به اخبار ته انتظار و ولی اوس د کاغذ اخبار اغستونکو ډیر کم دي.
ما چې به اخبار راغستونو په دغه وخت کې مرګري زمونږ د 50 نه سیوا و. ما به اخبار راغستو 3-3.5 اخبار به و. نن زمونږ مرګري سوه تختید ولاړو. د ایجنټانو غریبانانو قرضې پی هم دي. 26-28 اخبار فروش دي او په هغې کې چې کمدن اویا اتیا اخبار راولم په هغه اویا او اتیا اخبارو کې تاسو اوس دا ګورئ په هغې کې 10-12-15 پاتې دي. په یو اخبار کې زما 15.5 روپۍ کمیشن دی نو چې زه شپېتا اخبار خرڅ کړم زما 300 روپۍ شوي.
په سواد کې د مقامي ورځپاڼې ایډیټر او خبریال غبور خان عادل وایي چې د اخبارونو لوستونکي کم شوي نه دي. اوس زیاتره اخبارونه په سوشل میډیا خورېږي او په موبایل کتلی کېږي.
زه به د خپل اخبار ذکر وکړم چې هغه چېرته لیټ وخیږي یا نیټ ته ونخیږي نو خلک مونږ ته بیا ټلیفونونه کوي. هغه خلک چې هغه په نیټ باندې اخبار ګوري نو هغه ټلیفونونه کوي. خو د دغه دغه چې دی نو په دې کې به مونږ ته د هاکرانو دا خبره کوله چې یاره تاسو د اخبار لا نیټ ته مخېجوئ چېرته د ورځې لیټ ټایم کې خېجوئ نو زموږ په دې دغه باندې اثر کوي په سرکولیشن باندې. د اخبار سرکولیشن به کم شي خو کتونکي چې دي نو هغه نه دي کم شي. هغوی خپل دغه بدل کړی دی نو اوس په سوشل میډیا او په هغې باندې اخبارات هغوی ګوري.
خو غبر خان زیاتوي چې کله اخبارونه په سوشل میډیا شروع شول نو دې سره د اخبار نمائندگان او دفتر کې کارکونکي خبریالان هم متاثر دي ځکه چې اخبارونه تنخواګانې دومره نه ورکوي چې گزاره پې وشي. دوی به اشتهارات اغستل او ورته به ټیک ټاک کمیشن ملاوېدو.
لکه الیکشن ته به تقریبا 15 میاشتې پاتې وي. د دې وخت نه به خلکو په اخباراتو کې خپل دغه شروع کړو چېر ما زما د خلکو سره پیژندګلو شي زما پیغام خلکو ته نو خلکو به زیات انحصار په اخباراتو. بیا به چې کله انتخابي مهم شروع شو نو په دې اخباراتو کې به د اشتهارات به بیا موږ نه شو اغستی دومره به زیات شو. اوس هغه شی چې دی بالکل بدل دی. هر یو سړي ځان له یو پیج کولاو کړی دی. سوشل میډیا په موږ باندې هم لکه ډیر زیات اثر شوی دی.
د خیبر پختونخوا اطلاعاتو محکمې ملکن ډیویژن ریجنل افسر نظام الدین پتاغ اړوي چې د اخبار خرڅونکو په اړه دوی سره څه قسمه پالیسی نشته. البته متاثر خلکو لپاره نورې محکمې شته چې ترې مرستې واخلي.
دا پرایویټ خلک دي. د پرایویټ جاب په صورت کې تاسو دې ته ویلی شئ چې دا پرایویټ جاب دی او د دې کردار اهمیت خپل ځای دی او مشکلات نن سبا د دې ډیر شوی دي چونکه حکومت د ټولو خلکو د لپاره کار کوي. خو دا خلکو دا مسله تر هغه پورې مخه ته نه راځي تر څو پورې چې دی خپل مسله په صحیح طریقې سره وړاندې کړی نه.
د سواد په ضلع کې به سوخ اته مقامي اخبارونه چاپ کېدل. اوس صرف 4 اخبارونه چاپ کیږي. دغه رنګه د سواد اخبار خرڅونکو تر مخه 80% د هر اخبار په خرڅ اثر پریوته او که هم دغه رنګه دا سلسله روانه وي راتلونکي یو کال یا شپږ میاشتو کې به د ګوتو په شمار اخبارونه پاتې شي او نور به ختم شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال ریډیو ری اوسم دوه هغه ریپورټونه ترازو چې د 2000 شلم کال او د ټول کال و پیشو ته پکې کټنه سوي ده. اول جو د قبالی سیمو په دې کال کې تعلیمی حالات څو په ډړه د اسرارلا مومند څنګهړي ریپورت دی. د قبالی سیمو زده کوونکو او سازمانونو او تعلیمی ودی لپاره کارکونکو ادارې وایي د کورونا او بل عمل په 2021 کال کې د دې سیمو تعلیمی ادارې تقریبا 15 میاشتې بندې وي. دغه راز چې د هیواد په نورو برخو کې کومي قبالی زده کوونکو تعلیم ترلاسه کولی نو هغه په دغه مده کې خپل سیمو ته ستانه سول. د زده کوونکو سازمانونو او تعلیمی ودی لپاره کارکونکو ادارې وایي د قبالی سیمو له لومبي جماعت تر شپاړسم جماعت پورې په شاوخوا 900 زده کوونکو کې تقریبا 95% په 2021 کال کې له آنلاین کلاسونو بے برخې پاتې سویول. دوی وایي دا ځکه چې په زیاتره قبالی سیمو کې 3G او 4G انټرنیټ نشته او کېدای شي یوازې 5% زده کوونکو ته دغه سہولتونه ترلاسه وي. اسرائیل مومند په 2021 کال کې په قبالی سیمو کې د تعلیم حالاتو ته په دې ځانګړي ریپورت کې کتنه کوي.
د احتجاج د هغه قبایلی زکونکو د 2021 کال په لومبیو کې د کورونا له وجې تعلیمي ادارې او هاسټلې بند وي او د انټرنیټ نشټوالي له کبله یې په کورونو کې آنلاین کلاسونه نشو اخیستلې. پاکستان ریاست وایي چې په قبایلی سیمو کې د امنیتي وجوهاتو له کبله انټرنیټ نشي بحالولې. د قبایلی سیمو زکونکو سازمانونو تعلیمي ودې لپاره کارکونکو ادارې وایي دلته په 2021 کال کې نږدې 15 میاشتې تعلیمي ادارې بند وي. د بنظیر انکم سپورټ پروګرام د سګنی کال سروې مخه د خبر پښتونخوا د وک قبایلی زلو هغه 300,000 ماشومان چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي پکې 300,000 ماشومان سکولونو ته نزي. د پاتې شاوخوا 300,000 ماشومان سکولونه هم د کورونا وبا له وجې د روان کال جنوري څخه تر د اگست میاشتې پورې څو واري د میاشتو پورې وتړل شول. د قبایلی زده کوونکو سازمان وایي د دوی د سیمو له 11 جمعه تر 14 جمعه پورې شاوخوا 100,000 زده کوونکو چې په هایر سیکنډري سکولونو، کالجونو او پونتونونو کې یې زده کړې کولی هغه هم په یاد موده کې د کورونا وبا له کبله په کورونو کې راستل. یاد سازمان او په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکونکو غیر حکومتي اداره پیم زوای په دغه شاوخوا 900,000 قبایلی زده کوونکو کې 95% زده کوونکو د انټرنیټ د نشټوالي له کبله له آنلاین کلاسونو به برخې پاتې شول. د قبایلی زده کوونکو سازمان مشر خیال زمان ورغزی په 2 دسمبر مشال ډوټول کڅ هم له اگست میاشتې څخه په قبایلی زلو کې په بشپړ توګه سکولونه خلاص شوي او زده کوونکو هم پورته کلاسونو ته منتقل کړل شوي خو دوی له زده کړو به برخې پاتې شول او حکومت تر دې دمه د تعلیمي زیان هیڅ قسم ازاله نه کړی.
نو هیڅ قسم ازاله ورته نه ملو شوی تر اوسه پورې هغه ته صدا ته ازاله نه ملو شي هغه دا ګټه ملوي یا چې کوم د دې نقصان وشو یا چې کوم د دې د سټډي متاثر شوی چې دې ته بیا بعد کې داسې سیستم جوړ کړی چې دوباره هغه ته هغه سیشن یا کلاسز ورکړي داسې ازاله نه ملو.
د قبایلی زده کوونکو سازمان بل مخکخه مزبودین عثمان خیل چې خپل د پېښور سرحد پونتونو زده کوونکې دی په 3 دسمبر یې مشال ډوټول په 2021 کال کې د قبایلی سیمو د کالجونو پونتونو زده کوونکو د انټرنیټ د نشټوالي له وجې کلاسونه وانخستل. نو د میډیکل کالجونو او روزګار په امتحانونو کې هم بیا د دوی کارګردګي خنوا.
میډیکل او انجینیرینګ ټیسټونه وشو پاره کې زمونږ طالب علمان دغه کسانو سره مقابله ونه کړو پاتې کړو شو. د دې نه علاوه چې کوم نور کمپټیټیو ایگزامز او چې کوم مقابله والا امتحانونه هم دغه طالب علمان د کې پی طالب علمان او د فاټا طالب علمان یو ځای ورته کې راسته نو زمونږ طالب علمان هغه مریټ کې هغه سره نه لږ.
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې پیمز یا پاکستان الاینس فار میتس اینڈ ساينس د پالیسیو مشر عمر رغزی وای په پاکستان کې د کورونا وبا له وجې تعلیمي ادارې بند وي او زیاتره از د کونکو آنلاین کلاسونه نه واخیستین ولدې کبله د زده کونکو تعلیمي قابلیت راغورځېدلې دی. دا وای د کورونا وبا نه مخکې چې دوی کومه سروې کړې وانه د هغو لمخې د 15 جمعات زده کونکو په زده کړو کې یو نیم کال شاته وو اوس دغه جمعات زده کوونکې شاوخوا 2 کاله څلور میاشتې شاته شوي. نوموړی وایي د حکومت لپاره غټ چیلنج دا ده چې څرنګه د هغه قبایلی زده کوونکو ذهن زده کړو ته برابر کړي چې د میاشتو پورې یې تعلیمي ادارې بند وي او د آنلاین کلاسونو بندوبست یې نه و شوی. دا وایي د دوی ادارې د کورونا وبا له وجې په ساینسي مضمونونو کې د شوي تعلیمي زیان د ازالې لپاره په ځینو تعلیمي ادارو کې عملي ساینس خودل پیل کړي خو په خبره یې چې دا په وړو کې د مالګې برابر کار دی. البته نوموړي په 2 دسمبر مشال ډوټو وویل دا د حکومت لپاره یو مثال دی چې په دې توګه د شوی تعلیمي زیان ازاله وکړي. حکومتی پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ دا سروے لمخ دا قبائلی ضلعوں چلور او یا اشاریہ چلور فیصد جین کئی او اتدرش اشاریہ پنج فیصد ہلکان چی عمرون یہ د پنج او شپاڑ سکلون ترمنز دی دا وقت سکلون تا نزی په سروے کی راغلی چی پنج شپیت اشاریہ دو فیصد خلک سکلون تا د خپل ماشومان نه لګلو وجہ غربت او پنج لس اشاریہ دو فیصد بیا غیر معیاری تعلیم خای د خبر پختونخوا د بنیادی او ثانوی تعلیم وزیر شارام ترکی پر دی اړه لډان رسپانه سره په خبرو کې ویل چې سکلون د بهر ماشومان په شمیر کې د زیاتوالي وجہ کورونا و بعدا دا وای زیاتره ماشومانو سکول نازه کپری خودل چې د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ وګټي. ترکی په 28 اکتوبر ورسپانه ته ویل چې د دې مسلې د حل لپاره یې زرګونه سکالرشپ وړیا کتابونه او جینکو ته مشتنی وظیفه ورکول پیل کړي. همدار څرګندونې په 3 دسمبر د خبر پښتونخوا اسمبلی د بنیادی او ثانوي تعلیم کمیټې مشر او د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي پښتونیار خان اهم مشالې ته وکړي.
نو ان شاء الله گورنمنٹ کوشش تے اسی طریقے سے مونږ د خپل کمې دیشې پورا کو د لکان د ځوانانو ته جنہ کو تاسو خپل تعلیمي طریقې کار خپل ټیم خپل د پورا کو په حواله سره
د قبایلی سیمو د کون کو سازمانونو او د تعلیمي ودی لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې په داسې حال کې د کورونا وبا له عمله په 2020 کال کې تعلیم ته د اوخت زیان خبره کوي چې دا وخت د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې کورونا وبا بیا زور اخیستې دي.
د اسرائیل مومن پر رپورٹ کې مو د قبایلی سیمې د 2020 کال تعلیمي حالاتو ته کتنه شوی او اوس شاهین بنیرای په پېښور کوټه او کابل کې د کتابونو د خبرېدو و حالاتو ته کتنه کوي. دی وایي چې کارپوهان وایي په 2020 کال کې د کورونا وایرس جهانی وبا او سیاسي ناکراری کې به خواته د ژوند نورې برخې اغیزمن کړي، نو بل خواته د کتابونو د خبرېدو او ویش کاروبار تم تاوانونه اړولي. له واټکل سره سم روان کال په دریو واړو شهرونو کې یعنی په کوټه، کابل او پېښور کې شاوخوا 415 نوي کتابونه خپاره شوي چې د تیرو کلونو په پرتله دا شمیر کم دی. شاهین بنیرای په 2020 کال کې د کتابونو خبرېدو ته کتنه کوي.
په 2020 کال کې که یو خوا د کرونا وبا او بیا د هغې په نتیجه کې د عملی شو بندیزونو له کبله د خلکو ژوند جواک او اقتصاد ته تاوانونه ورسېدل، نو بل خوا په افغانستان کې د سیاسي بدلون او پښتونخوا کې د ولسی او امنیتي ستونزو له کبله د لیکوالانو او کتابونو د خپرونکو هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي. په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده او دغه کاروبار سره تړلی خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پریښودو ته اړ شوي دي. په پېښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندوی ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کورونا د وبا او سیاسي بېقرارۍ له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلی دی. په پېښور کې تیر کال د چاپ شوو کتابونو په اړه نوموړی وایي
ادب محل او عراف چې کوم کتابونه چاپ کړي دي نو هغه تقریبا 700 نه برابر یو سل شل خو شه داسې کم او زیات داسې په چاپ کړي وي. او چې کوم کتاب کور والا دی هغوی تقریبا 130 خو شه کتابونه چاپ کړي دي. ګران بکس والا هغوی چې تقریبا 130 کتابونه به داسې هغوی هم چاپ کړي. منګل کور والا تقریبا چې داسې 500 خو شه کتابونه به چاپ کړي وي. مفکوري والا تقریبا چې داسې شل خو به خامخا چاپ کړي وي. زیب والا تقریبا چې دا سه سالویخ کتابونه چاپ کړی دي. یونیورسټي بوګیجن سی والا چې کم دی غوی تقریبا یا 15 شپ کتابونه دا سه به چاپ کړی وي. او د پورتو اکیډمي کم چې د پېښور په هنتون اداره ده ناویم دا زل دی کال کې غوی صرفان نو دا سه کتابونه ډیر نه چاپ کړی خو تقریبا سه خو شالس کتابونه ناویم چاپ کړی دي.
اگرچه د پښتونخوا په سوات، مردان او بنو کې هم د پښتو کتابونه چاپ کیږي خو په دغه حواله پېښور او کوټه مهم مرکزونه ګڼل کیږي. په کوټه کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبي ټولنو لخوا د پښتو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي او دغه شان د کوټه او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي. د پښتو اکیډمۍ کوټه په خوانی مشر او سړنکار ډاکټر نصیب الله سیماب وایي چې تیر کال پښتو اکیډمۍ د 500 کتابونو د خپرولو پلان جوړ کړی وو چې یو لوی شمیر کتابونه پکې لوړان دي خپاره شوې دي. نوموړي زیاتوي
پښتو اکیډمي خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2021 کې. دا د دې تنظیم سره کلیزه هم د پښتو اکیډمي په دې کې دوی دا دغه تادا کړو چې موږ 50 کتابونه چاپو. هغه لړۍ روانه ده، تقریبا تر اوسه پورې شبیر کتابونه چاپ کړي دي. دا رنګه یو بل د کوټ یو ښه زیری دی چې تکتو کتاب کور چې کوم پبلیشر دی دلته اوس دا د پبلیشن کار هم شروع کړی دی. هغه هم په دا نزدو شپو کې یو اته کتابونه چاپ کړي دي. نو په 2021 کې دلته چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د نورو کلو په پرتله ښه چاپ شوي دي.
په تیرو شلو کلونو کې د کرخیاغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمیر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي، خو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېده او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې. په افغانستان کې د دانش خپرندوی ادارې مشر اسد دانش وای روانو حالاتو مجبوره کړ چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي.
باندې بازار فکر کوم د پښتو په ټول یو تلوي خپنځو سي ادیش کتاب په دې کال کې چاپ شوی، ځکه چې دا کالم خرابو خپرندوی ټول له سخت ستونزو سره مخ وي. مثلا موږ د ورځې یو کتاب چاپو هغه موږ کار پټه پوه درې دا موږ بیا په ټول کال کې پینځه کتاب یا لس کتاب چاپ کړل غواړم. تاسې نور خپرندوی ټولنیم له سخت ستونزو سره مخ شوې او بل دا چې کتاب خرڅ بيخي بند شوی و، ځکه یو وجه کورونا وه او بل وجه د دې حکومت د متزلزل حالاتو. نو دا ټول شیان چې یو ځای شي نو هلته یو بد کال بل هم تېر شوی و د کورونا کال کنه. نو دا ټول په کتاب باندې د کتاب لوست باندې او د کتاب چاپ باندې ډېر بد اثر کړی.
خو ځینې څېړنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو له کبله لیکوالان دې ته اړ شوي دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایي وکړي او په نوو ساينسي، مذهبي، سیاسي او فلسفیانه موضوعاتو باندې د خپل فکر څرګندونه وکړي. د پېښور د ایډوارډس کالج استاد او څېړنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حواله ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده. نوموړی نوروای
تنقیدی چې کومه نړیواله پیمانی دی په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دینو آغا مخې ترازی. کتا شو د مختلفو په هنتونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغه باندې خلک ډیګریانې اخلي نو په هغه کې به هم تاسو خال خال محسوسوي چې روایت ماتیږي او چې کوم نړیوال معیارونه دی هغه ته خلک دراتک کوشش کوي او هغه ډیر زیات اپریشیټ کوي. شاعری چې دا هغه هم ډیر زیات چاپ کیږي، خو د خرص په حواله باندې، د طلب، د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر د کتاب ډیر غټ طلب دی.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان او پاکستان کې به له دې نه وړاندې هر کال د پښتو ژبې خواوشا 4000 کتابونه خپرېدل چې یو لویه برخه به د شاعرۍ وه. دغه رنګ د ادبي تنقید او څېړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوي دي، خو د ساينس، فلسفې او مذهبیاتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډیره لږه پاتې شوې ده.
شاهین بونری په 2021 کال کې د کتابونو خبرېدو ته کتنه کوله او سم د خبرونی ورستۍ شیبو تراغلیو د خبرونو لنډیز دراورو. د پاکستان حکومت د وجل سوي سرلنکای وګړي جسد د هغه هیواد ته روان کړی دی. د پنجاب وزیرالا عثمان بزدار په ټویټر باندې لیکلي د پریانتا کومار مړی نن له لاهوره سرلنکا ته ولېږدول شو. هغه یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې ښکاري ځینو کسانو یو تابوت نیولی چې ورباندې ګلونه خواره دي. پریانتا کومار د پاکستان سیالکوټ ښار په راشکو نومي کمپنۍ کې منیجر و چې د دسمبر په 3 نیټه پارېدلو کسانو تر وهلو ټکولو وروسته د هغه مړی سوځولی و. دوی پر هغه د توهینې رسالت تور پورې کړی و. په دې اړه کوم شواهد نه و وړاندې کړي. نن په اسلام آباد کې د حزب اختلاف اتحاد پاکستان جمهوري تحریک غونډه کوي. د غونډې د ایجنډا په اړه تېر ورځ په تېر کې شامل مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د غونډې مشري وکړه. په دې کې د حکومت پر ضد د لانګ مارچ ترڅنګ له پارلمانه د استعفاګانو ورکولو په وړاندې هم خبرې وشوې. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن د چارواکو سره ملاقات کړی. د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن یو چارواکي مشال ورته ویلي چې دا لیدنه نن په اسلام آباد کې سویچ پکې د کمیشن یو چارواکي شایسته سهیل د پاکستان لخوا افغان زده کوونکو ته د سکالری شکونو په اړه معلومات ورکړل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې له تاوتریخوالي د اغېزمنو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم د منځ ته لید په شوزو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي چې طالبانو د امن خونی بندې کړي او هغه بندیان له زندان آزاد کړي چې له شوزو سره په تاوتریخوالي تورن ول. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د هند په سفر ځي. پوتین او هندي وزیر اعظم نریندر مودی به نن ماښام ملاقات کوي. د هند خارجه چارو وزیر په ټوټر باندې لیکلي چې د دفاعي همکاري او وړو وسلو اخیستو په لړ کې به د یو شمېر قراردادونو او تړونونو لاسلیک شي. دا خبرونه لنډی سره د مشالې ډون نن ورځې نه ساته خبرونه هم په دې ځای پای ته رسیږي. تاسو که هم په دې سپو پاتاسو نو دیوا رادیو اوریدلای شئ. نو سپاره ز عبدالحی کاکړ او نور همکاران درځه اجازه غواړي. د خدای په امان.